هم میکند رو به تخریب است.
در نوریدونکو اته بجې شوې پروانی وسات کې درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پایل کې لند خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریسکای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهم ملاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږې په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سی جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو لا ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د 4 شنبې په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قمندانۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پنټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 20 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 75% هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي دې هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسانی وژل پراخ خبرګونونه څرګند شوي.
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې.
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of
what har kar ki til shegana ratlaisi ko patula ki za pa hagat che la pesh urusta mo tar sarakal viadam
pa chin ki da yugur faalano da malgaro milatuno da ghar apur har kalai kadai che da shinjan pasima ki da charwa ko da nawala chalan paada khpur kadai da di rapurun tar sang no rapurun aw dar se sat khbarawana ham pa di usat ki laru.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسانی وژل پراخ خبرګونونه څرګند شوي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید لاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاری چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی دی، د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوی مجیب الرحمن انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. تب نسال لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګا یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاري د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامی امارت به د دې مخکخ عالم د پاکی وینه انتقام له هغه تور زړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګاه په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوی انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان ترڅنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوي انصاری پر وژنه خپګان ښودلې او پیښه کې د وژل سویو ملکي وګړو په اړه جدي غبرګون نه دی ښودلې. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 4 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید سوي. مولوي مجیب الرحمن انصاري د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز چې مو د مخکې په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه یې منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 20 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو یو ملاتړی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په هرات ښار کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. له انصاری مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ په اړه پخوا به ویل کېدل چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی؟ همدا تن احمد تکل په جرمنی کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې محمد عیسی قطمر څخه کړی ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمائندگان دی او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څونور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیل اسلامي ډلو ترمنځ چې هغه ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالف وي، فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حد د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروري. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېره وړي.
بله اتمر صاحب، په داسې یو حالت کې که د دې اسلام پالو ډلو خپل منځي جګړې نور هم تودېږي او افغانستان د کورنۍ جګړې په یو بل بڼه کې ښکیل کیږي او کیوزي، دا به افغانستان پر کوم لوري بوزي؟
دغه زبرځواکونه دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي او افغانستان یو باثباته سوکاله حکومت ولري. دوی زکه دا نه غواړي، ځکه چې دوی غواړي چې سیمه بې ثباته کې د دوی په لویه ستراتیژي کې دا نغښته چې دوی کوشش کوي د منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته کې، او دا بې ثباتي مخکې د دې نه چې هغوی بې ثباته شي اول دوی کوشش کوي چې افغانستان بې ثباته کې. بیا د دې ځینه دوی دغه بنسټپالې ډلې منځنی آسیا ته ورننواسي.
او اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د دې فرقو جګړې او اختلافونه په اوږد مهال کې د افغانستان او افغانانو لپاره کوم زیانونه او تاوانونه اړولی شي؟
متاسفانه د دې اوږد مهال ضرر افغانستان لپاره ډېر زیات دی، ځکه افغانستان بې ثباته کېږي، مذهبي جګړې به دلته زیافه کېږي، او دې سره جوخت به نور مذهبي ډلې په منځ کې دوی سره په جګړو بوخت شي او بې ثباتي به زیات شي. طبیعي دی چې کله بې ثباتي او جګړه زیات شي هلته اقتصاد نشته، آرامش نشته، تعلیم و تربیت نشته، انکشاف نشته، اقتصاد نشته. نو دا به حاله کې د افغانستان دپاره د زیانونه هم دادي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکي محمد اسحاق اتمرو چې هرات د هرات ورستۍ پیښه پاړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره لخند سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لوی لار له پاکستان تیریږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي چې د ادارې تیر کال 360 زره ټنه خوړه افغانستان ته لیږلي، خو نوموړي خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نوموړي زیاته کړه چې WFP نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ترازی او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلي کای یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی په تیر یو کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلې دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګانی حاصلات په هغو سیمو کې ساتل شوی وو چې لوی برخه یې سیلابونو له منځه وړې دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانې ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوګي ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخت چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوي، ځکه د نړیوالو مرستې بندي شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستان د برېټانیا د پوز د افغان همکارانو د رئیسلو په پرخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړي. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د اقدامات خای مسل په سلو کې خنو، خو وضعیت ته په پام سره ډیر خو.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستان د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوې دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د برتانیا د یو پخوانی پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رئیسلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسول کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیر میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والاس او نور وزیران د خپل افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتیراتلو لقبل بایات لشرمه ځانون راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویل دي چې د تیر کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دول کلیزي یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویرا او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به په ایستلو کې مرسته وکړي.
په چین کې ایغوري فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلای کړای چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند پاړه خپور کړی. ایغوري فعالانو او د بشري حقوقو د خوندیتوب ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه د دې لپاره را برسره کړي د چله پیکینګ سره حساب کتاب وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلوي چین په شینجن یالت کې د ایغورانو، قزاقانو، قرغیزیانو او بل شمیر نور مسلمان اقلیتونو حقونه سخت تر پښو لاندې کړی دي. میرمن باچل زیاتوي چې د چین دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا غلی باچل د ماموریت په وروستۍ ورځ د دې دفتر وروسته له اوږده انتظار د اګست په 1 په دې اړه پاتې 24 مخونو کې راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د یوې کلنې څېړنې په ترڅ کې داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې له شکي مسلمانان په ډله ییز ډول نیول شوي دي. د راپور له مخې دا کسان وهل شوي، ځورول شوي، جنسي استفاده ترې شوې، سخت کارونه پرې شوي او له خپلو کورنیو بیل شوي دي. په راپور کې دا شوي ده چې چین د ملي امنیت د ګونګو قوانینو له مخې اقلیتونه ځپلي او په خپل سر یې دا کسان نیولي دي. په دې راپور کې د ډله ییزې وژنې اصطلاح چې د امریکا متحده ایالاتونه او د یو شمیر هیوادونو پارلمانونه یې کاروي نه ده استعمال شوې. اویغور فعالانو او د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتو دی راپور د دوی د کلونو کلونو مبارزې ته چې د خلکو د ترتم کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند اسناد راغونډول اعتبار ورکړي. د اویغورانو د بشري حقوقو د پروژې اجرایی رئیس عمر کناتوي چې د پکینګ له انکار سره سره د چین حکومت په شینجن کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې او ملګرو ملتو په رسمي ډول هلته د وحشتناک جنایتونو پیښېدل منلې دي. پکینګ په شینجن کې هر ډول نیونی او ناسم چلند رد کړی او اویغور فعالان په درواغو تورن کړي دي. د شینجن په اړه د ملګرو ملتو راپور څو ځله وسندید او پکینګ د دې راپور د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخته هڅه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
وس هم څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه. د طالبانو حکومت وایي له دې وروسته له هغوی چې له افغانستان بهر سفر کوي $40 مالی اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکي او هوایي چلن اداره وایي همدارس به هغه کسان چې غواړي دننه په افغانستان کې لوی ولایت څخه بل ولایت ته د حواله لارې سفر وکړي $15 مالی به ورکوي. دغه وزارت یادې پریکړې موخه د هوایي چلن امنیتیت کړای خو خلک د طالبانو دغه پریکړې ته په خبرګون کې دا یو ناسمه او له تطبیق لري پریکړه یادوي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکي او هوایي چلن اداره وي په وی تازه پریکړې کې لدی ورسته هغه کسان چې غوړي له افغانستانه بهر سفر وکړي $40 مالیه به پرې کوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روانې میلادي میاشتې له پیل نه د عملی کېدو وړ ده.
او افغانستان کې هم د هوایي چلن د امنیت برخې ټاکس په ډېر کم اندازې سره وضع شوې ده چې هغه په نړیوالو الوتنو کې $40 دی او په کورنۍ الوتنو کې $15 ټاکل شوې ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټیکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
خاغلی احمدی همدارز ویل دغه پریکړه مخه د هوایي چلن امنیت په خاطر شوې ده. خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت هڅه موکړه. له خاغلی احمدی په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وو کده طالبان حکومت تازه داسې و مقرره رامزده کړي خو نوموړي زموږ دغه پختنه جواب نه کړه. د طالبانو حکومت دغه پریکړه ته به یو شمیر خلکو خبرګون کې ویلي چې دا یو ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل خار وسیدون کې چنو غاړي نومې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
په دې ورسته کې په هغه مسافرانو چې په کور دننه او بهر هوایي سفر نه لري یو لړ مالی وزکړی دي چې دا په اصل کې یو غلطه پریکړه ده او اوسنۍ شرایط ته په کتو ویل شو چې خلک دې توانی نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. کچیرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا په هغه خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده دیبانه به هم منفی تاثیرات لري.
د کابل خربل وسیدونکو چې هغه هم نو غاړي نومې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او ترڅنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی. ځکه مالیات راټولول په ټوله کې به دې معنی دي چې ته په غبرخه کې خلکو ته کار وکړای شي پر ټولو سو مالیاتي پیسو ځینې سہولتونه وسانتیاوي رامنځته کړي.
هڅه مو کړې چې د طالبانو حکومت د نوې پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره لدې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلن امنیت یادوي خو باور دا دی چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غوړي په دغه ډول کړونو سره خپل کلنی اوایت زیات کړي.
د کونړ اوسیدونکو د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوه فابریکو او دوه سندونو کې د برېښنا له نعمت به برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې به برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجې آرام تختې دلې دي. دا صدابت دوه تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم د څورځ کیږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده ماشي دي بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخلا نس نور کارونه واخلا په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دي. نو زمون زمنګ غوښتنه دا چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دی دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکو هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دی مخ کړی، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې له خوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولای شي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم برېښنا نه لري او د کاري ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له وسانی او ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه و، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول ناول خو کمځه کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي، نو هلته د خټې د ایستو لپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوړې نموګان لګېدلی دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي، دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، ځان له ولست نن د کټ یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بر په خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولې. او بل د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال صدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ ته چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پروت دی.
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 10.6 شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو لوریدونکو کارکونکو دې ما سلامونه ورسیدا پیغام ز لیران پردم خیرولای نیمزم نماله ازادي راځي چې د طالبان افغانستان حکومت می دا هیله ده چې دا هم ساري څه خو شهید زو درځي په ساده ډیر خفایمه د افغانستان حکومت زموږ دا هیله ده د عالمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېدی نه دغه خلک شهیدان دي لوس خدای د ایشان رکل ویدلی دي هر څوک ویدلی دي شهیدان یې د افغانستان حکومت د زموږ هیله ده د دایشان او د خبيسان مخ ونیسي.
زه د هلمند ولایت د بندیکجکی د ولسوالۍ سره پاړی کېم ورور و زموږ د بنې کجکی بازار خو یار 14 کاله بند وو. وروسته تر هغه چې امارت افغانستان ونیوي بیا دا یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه ګرده ونړوله. یو پلا پر ورځ ښکار موږ 2000 کسه چې 10 ورځې 15 ورځې تر 20 ورځې پورې روان و روان چې زموږ د دوکانونو ذکر معلومه کړه. ولنن یې در معلوم سبا یې در معلومم. بیا سږ کال دا یوه میاشت کېږي چې موږ 2500 کسه هره ورځ روانې د ورځې د موټرګاډ په تیلو د موټر په تیلو یې قریب 3 لک مصرف کېږي چې نن دې ځای در معلومم سبا دې ځای در معلومم. لوړ مقاماتو ته دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولې تر فکر لاندې نه نسی، ولې نه راجوړ، ولې نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کو خپل دوکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغیول سوالی نه په تماس کې امدکا چې عزیز خان تر اگړ کلی نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونه او سراب کړي. تیر سیلابونه هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزلہ او شلاغي کې خراب شي په دې شل 15 کالو کې د خلکو کورونه چې خراب شي دلته قسمه کومک نه ده شوی. دمنګ دا غږ د چارواکو ته ورسیږي چې دمنګ دی کلی کې خلکو چې کم کم ځایونه خراب شوی دي دوی وس نه لري چې جوړی کی دا ټول خلک خختیا چې بټیګانې بندې دي او ټول بے روزگار دي سرپناګانې خراب شوی دي خو وخت لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریسکای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبريالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت لکه په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوري زلوبو په دوام نن ماخام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماخام په 6:30 د شارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه له پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوز د مرکزي قمندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. او ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرستې تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د 30 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. د خبرونه په پیل کې مو یادونه کړې و چې په دې سات کې درسي سات خبرونه هم لرو خو لاغه مخ کې یو راپور لرو. کندهار کې د پومبه فابریکا لرونکي وایي پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان 1.5 میلیونه ډالر نه ورکوي چې دوی اوربندې پومبه پلورلې. د پومبه د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پومبه شته فابریکې وتړي.
دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا 24 پومبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پومبې د پروسس په فابریکې کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پمبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو د پمبې فابریکه لرونکو وایي پاکستان یې د پمبې د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي چې په دې توګه په دې ولایت کې د پمبې د پروسیس فابریکې لستونزو سره مخ دي. د پومبي د یو فابریکې مسول احمد الله وای پاکستان لدی لاري غواړي کندهار کې د پومبي ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مزور په کومه باندې سره کتلې دا کندهار هم د ماشينانو باسو دی من څه هم راځي دا چې ارزه په بکر علي سره او کې سره ترابل موږ د ماشينانو باسو دا چې په موږ باسو د بکر پروژاستو پاکستان ته دا خپل جن جوړو د پاکستان ته دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ په بواسطه هغه په سره وزن دي کارم سره دا وزن دی چې دم پیسره زندې خو دې هغه سامان ورول چې پیسې پر خپل وخت نه تاسو نو کې دا چې دا د پیسې کارخانه اوس کولی خپل دیوال ته خپل کاروبار وایي.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پومبي د فابریک لرونکو پیسې ځندوي. د پوینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د جر هواري اجمنه ورکړي
څو وخت چې د پومبا په میاشتو میاشتو پیسې وزندې ژسي نو خامخا د کارخانه د رکوت سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو د مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال سوي نه دي. پومبي سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې راونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیات فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
اوس هم د درسي سات خبرونې د نشر وخت را ورسېد. هیله د خپل ماشومان وهڅوي چې د خبرونه واوري او ګټه ترې واخلي.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبی ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې مکته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لاندې معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو په هیڅ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یوه نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې دوه دوه دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دوه کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم د رنگونو استعمال او پرداز، اووم په نقشه کې د لوري ښودنه، اتم د نقشه د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام بزوی ارتسام او دته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریره کرشه چې ورسره یو هنري کرشه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرشو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنگ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو، او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس، مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې، موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مکیاس لري، او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن مخته حرارتي برېښنا بیان کړي دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدیږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته. دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډیر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دوی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلویښو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره شي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل شي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه